په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو ځنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سي پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پرېکړه د او آی سي مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي دې غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیګ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پای لوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فائنل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشو کوي د دوه امتیازو په اخیستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرون یې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمی کې موقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خپرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لزګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پرلپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 په هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښاروالۍ لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر لمن راپارولې دي.
نرخنامه ډېر جګور کړې په سبا زنګ او ګاز شرکت یو لټ کې دي مازیګر زنګ او بلټ کې دي.
سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښځې وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسېدلې په افغانستان کې چې دوی له ډېرو کړاوونو سره مخامخې دي.
په کور کې ډوډۍ لرو نه په کور کې دغه نه د دوا د لرو دغه نه شین لرو چې راپورت کې کښې مؤمنان مې د غاړې د یخ راته مړه شول.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونې دوهمه نیمه کې د سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څانګې پروګرامونه هم مه هېروئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شویو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشت دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډکس یا د مثبت سولې انډکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 163 هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پېښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمېر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پېښېدو احتمال هم لوړ دی. اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرجوب لکې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پېښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو مو د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرکز پر عادي حالت کې جګړه برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت وایان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. د ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خو یې کومه ځانګړې سیمه هم نه دني ولې چې ګواخ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بلل کیږي. د بریدونو ته په کتو شنن کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنګونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختره خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسله وال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی و. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمېرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و مورځل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی. دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتونکي حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو بس چې ډېر مهم دی هغه د جنګ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې دوی ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس په نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنګ نشته، د طالبانو جنګ نشته، مګر نور ډلې اوس هم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخه افغانان ځان مسؤونه احساسوي او کله نور اړخونه څه خو ګورو، زه فکر کوم ځینې شان ډېر زیات خراب کړي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو ته کنټرول څخه ورسته لا هم محدود شوی ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې به تر څه وي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه موږ تاسو ته مشکل جوړ. د دې علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق کې او مساوي حقوقونه دي، فکر کوم ډېر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی، زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه اړین خلکو ته نه رسیږي، او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب، همداسې هغه فاکتورونه یا د عواملو یادونه شوي چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت کراشو د منفی سولې برخې ته کوم عوامل د منفی سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده، یو نیگیتیو منفی او بل پوزیټیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو، په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نوا سنټرلایز وي، یو نوا استبدادي مسایل پکې کې وي، او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري، خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی، چې باوجود چې څو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم شوی دی، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سولې او په مثبت سولې کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي، او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغییرات، مثبت تغییرات راولي، د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي، او دا طالبان ته یو نوی کریډټ راوړي. چونکې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې، زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په د افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادۍ راډیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی ځوروي.
موږ ته وایي چې باید 10,000 افغانۍ راکړئ تر څو موږ تاسو ته ځای درکړو، او هره میاشت 4,000 افغانۍ د هغه ځای چې موږ تاسو ته درکوو کرایه راکړئ.
د ادعا کوي چې د واټ د سر یو پلورونکی چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ووهل شو، او له همدې امله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هګۍ پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي.
طالبان زیاد آزار میدن. میگم
طالبان موږ ځوروي او موږ ته وایي چې هره میاشت باید 15,000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړئ او 15,000 نورې باید کرایه راکړئ. که دا کار ونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کېدې خو دوی له زوره کار اخلي او ان د کراچیو ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیچا پیسې نه دي غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع د اوکراین کلکیش ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن 12مې ورځې ته غځېدلی، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو تر منځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو تر منځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حمله بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه وه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز په رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ویان د روسیې د پوځ د موقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوسي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کېږي تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټونکي شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د 11 آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 بنیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونز میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علي اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډالونه وګټل. په پکتیا ولایت کې د فولرزم سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د زرغون پسرلي په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د 2 کلبونو 10 جوړه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې هدف یې په پکتیا کې د فولرزم ورزش وده ښودل شوې ده. د سیالیو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس سن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسی او زلبیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم لړ اعلان کړ چې د میسی نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبیږي.
ازادي رادیو اورید روان خبرونه تر دوهمې نیمه پورې زما له همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اورې د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او ګاز شرکت یو لټ کې دي مازیګر زنګ او برېټ کې دي.
دا هم وری چې غنی شیز وای د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبله د دې پژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
سمالم څو مده چې زدا زګی ته ولاړه یم نن په یو دا دوه نیم سی اخلاص شو لږ ما دې ما خطاش کوم دا نه پښکې پیدا کړی.
هو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنۍ یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وي. تیر دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل. تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي.
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د ښاغلي سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي.
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پردوی د لګول شوی محدودیتونو له امله له خپل او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان با یک دختر
زن هیچ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوې ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پانې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پانو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس یشل ز کی اسار کته پورته کی نورخونه کته پورته کی ټول خارج ل خارج کوم کلر جگ سی کلر ریټ سی پی والات نه پات کی
په دکاندارې ما غاز فروشه ما او نرخنامه ډیر زیګور کړي سبای زنګ وو غاز شرکت یو ریټ کړي ما زیګر زنګ وو بریټ کړي انت شرکت چې وو غاز شرکت کلا کو نیمې ذکر نه شاغت ته نرخنامه ورنه کی مونږ ته بی فایده نرخنامه به ورکه
خو بده نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو به نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو غازو په شمول د سونتو کوبای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمې منډوي کې غاز پلورونکو منصور وایي
دغه نرخنامه چې ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته قابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل خاروالۍ نرخ پانی نه دی رسیدلی یو شمېر ها کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل خار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل سوي دي په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
پدین نرخنامه کې چې د کاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې هغه په ځواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه خلکو ته وړاندې کړې دا نرخنامه تغیرات کړې ده ځکه کله چې د ډالر او پیسو متفاوت شي بل شک پرې تغیرات راځي خو فعلا دغه نرخنامه مریولې شادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوې دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 باندې چې د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیا 2050 ښودل شوې خو په بازار کې تر 2500 وي د یو شپږ لیتره ټیم غړی او بیا په دې نرخنامه کې 2600 خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخپاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخپاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي ساش کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کارونا و کاروبار و اوس کارم نسته ډېر مسکنه سوي اوس شیانم ګران سوي دي او اوس نیم نه پرسېږي اوس شیان ډېر ګران سوي دي موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار سیمینار برابر سوي وای چې موږ ما په زړه دغه ټرمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایلی کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پورسې شیان واخلو
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کو یا ک کند نه مې تیم نو سمالن څو مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیم سی اخلاص شو لازم دی ما خطا کما دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا سی زما دی ما خطا کما دا نه پښکې پیدا کړی باغه دی کور کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغی تغیرات راغلی دی چې دوه نیم ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیم پیدا کیږي یو دی خاصه ګرانی د بل خاصه نشته دا بل خاصه دوه نیم شی ولا ک چې خلیته واچوم
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو